سلام په روان یو سات کې خبرونه او راپورونه درته لرو او همدا ډول د لوبو له میدان خبرونه به وري خو په پیل کې هم خبرونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانستان پر پولو راستنو شویو او نورو کسانو ته چې د خوندیتوب ځانګړي اړتیاوې لري د ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دغې ادارې د افغانستان څانګې پرون شمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اروپایي ټولنې څخه مننه کوي چې پر وخت د اغېزمنو شویو کسانو لاسنیوی کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د افغانستان څانګې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په تورخم کې کارکوونکي راستنو شویو افغانانو ته د روغتیایي او نورو خدماتو د وړاندې کولو په حال کې ښکاري. په وروستیو کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د ایران د قضایه قوې له مرستیال ډاکټر کاظم غریب آبادی سره په ایران کې د افغان بندیانو پر ستونزو هم خبرې کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په دې کتنه کې د زندانیانو د ستونزو پر حل، د زندانیانو پر استرداد، د موافقتنامې پر پلي کولو، په اعدام محکومو شویو افغانانو ته د بدیلو میکانیزمونو پر پیدا کولو او د افغان کډوالو د نورو ستونزو پر حل خبرې وشوې. په اعلامیه کې ویل شوي چې ایراني لوري په ایران کې د افغانانو د ځورونې د پیښو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو ژمنه وکړه. د ایران په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. د ایران ډیپلوماتیکو سرچینو د بلخ او تهران ترمنځ د یزید ایر هوایی شرکت الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی. په مزار شریف کې د ایران قونسلګرۍ د خبر پرون شنبه ورکړی او ویلي دي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو د وګړو په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې افغانستان ته د ایران ماهان، تابان او کشی ایر هوایی شرکتونو هم خپلې الوتنې بیا پیل کړي. کله چې کم دوه نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ډیرو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې وځنډولې. ایران پرون د سوریې په پلازمینه دمشق په وروستۍ حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړ. وروسته له هغې چې د ایران سپاهي پاسداران په دې حمله کې د خپلو څلورو غړیو وژل کېدل تایید کړل، تهران وایي چې د ځان د دفاع حق لري او د دې حملې ځواب ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون شنبه ویلي د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا بیا بیا تیری کول د اسرائیل د رژیم د اوج او کمزورۍ نښه ده. د ده په وینا د ایران حکومت په مناسب وخت او ځای کې د سوریې پر پلازمینه د شوې حمله په ځواب کې د ځوابي اقدام حق لري. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون ویلي د دمشق پر مزه سیمه د اسرائیل د حملې له کبله لس کسان وژل شوي دي. د ایران سپای پاسداران ویلي په وژل شویو کې څلور کسان د دوی پوځي سلاکاران وو. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د سودان د لویدیز په دارفور کې له تیر کال د قومي شخړو په نتیجه کې لزرو ډیر کسان وژل شوي دي. دغه راپور چې کاپی رویټرز خبري اژانس هم کتلی وایي دغه شخړې د چټک ملاتړ ځواکونو او د هغوی د عرب متحدو ملیشو ترمنځ شوي دي. په دغه راپور کې د استخباراتي او نورو سرچینو په حواله ویل شوي چې په سودان کې د 2023 میلادي کال د اپریل له 15 چې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې، د اټکل له مخې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې څارونکو ویلي چې کره شواهد لري چې متحده عرب اماراتو هر اونۍ څو ځلې د چټک ملاتړ ځواکونو ته پوځي ملاتړ برابر کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په سودان کې د جګړو له پیله شاوخوا 15000 کسان د دغه هیواد په ختیځ کې چاد ته پناه وړې ده. په روان یو سات کې به ووري په چمن کې د پیل شوې پرلت نن درې میاشتې پوره شوې. مسؤلانې وایي د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلي.
چنیسل ورځې شپې څوک پر احتجاج وي پای کې ډېر غټ لهري نوم لیکي، له هغه باوجوده موږ غږ څوک نه اوري.
د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 600 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې کډوال هم له ستونزو شکایت کوي.
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي.
په غزه کې بیا د سختو جګړو راپور ورکړل شوی او د امریکا او اسرائیل چارواکو د غزې پر وضعیت خبرې کړې. د دې او نورو راپورونو ترڅنګ په روان یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه په چمن کې د روان پرلت مسولان وایي چې تر اوسه د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره مذاکرو نتیجه ورنه کړه. نن دغه پرلت درې میاشتې پوره کیږي. د پرلت مسولانو پرون شنبه د 500 کسانو د غذایي احتساب د پیل خبر ورکړی چې غوښتنې یو منل شي، خو داسې ښکاري چې دغه احتساب لا پیل شوی نه دی. د چمن پر دروازه وروسته له هغې سلګونو کسانو د اکتوبر پر 1ویشتمه پرلت یا احتساب پیل کړ چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لرل جبري کړل. جزئیات په دې راپور کې.
په چمن کې د روان پرلت مسؤلان وایي د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو یې غوښتنو ته لا هم پام نه دی کړی. د پرلت یو مشر غوصله ویلی و چې 500 کسان به د جنوري له 20 په چمن کې د ملیشا ځواک د مرکز مخې ته د نه خوړلو احتساب تر هغو روان ساتي چې د پاکستان حکومت د پرلتوالو غوښتنې نوي پوره کړي، خو داسې ښکاري چې دغه احتساب لا رسمن پیل شوی نه دی. د چمن پرلت ویان محمد صادق اڅکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی له پوځي او ملکی چارواکو سره مذاکرې کړي خو نتیجه نه ده ورکړې.
زمر دا وخت سل ورځ شپې پر کیږي چې سل ورځ شپې څوک پر احتجاجي چې پای کې ډېر غټ لاري نوم وسي لا لاغه باوجود مرز رخ څوک نه اوري. زمر پریکان یا زمر وقت یا زمر مذاکرات د عسکري قاعده سره یا د گورنر صاحب سره د صوبای گورنمنت سره د مرکز سره سوي دي، حتی مشت څوک جواب هم نه راکړي.
په چمن کې د روان پرلت چې نن یې درې میاشتې پوره سوې یو بل ګډونوال محمد ولی وایي چې د پرلت له کبله د چمن دروازې تړل کېدو په دواړو اړخونو کې خلک او د تجارتونو خاوندان زیانمن کړي دي.
د دې نقصان خو نو د کابل او د اسلام آباد پورې رسېدلی دی. څومره زموږ سر په خلاصېږي دا به دی لکه انشاءالله تعالی که خدای کول نور ساده یم نشي نیوای او د چمن ولس خو بېخي نشي نیوالی. ولې دلته خلکو خودکشي وکړي، دلته خلک اوس هغه فکر هم نه ورپیدا کېږي چې هغه فکر وکړي. ټول انسانانو فکر ته ولاړ دي، ته نه باسته نه باغچه سته.
په چمن کې د تاګ راتګ دروازې ته څیرمه په زرګونو پرلت کوونکي د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 1ویشتمې راهیسې د احتجاج په ډول ناستي او غوښتنه لري چې پر دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته تاګ راتګ وکولی سي. مخکې پاکستانیانو په پاکستاني شناختي کارت او افغانانو په افغاني تذکرې پر دې دروازه تاګ راتګ کولی سوی. پرلت کوونکي وایي چې د پاسپورت او ویزې شرط د زرګونو خلکو کار روزګار اغېزمن کړی دی. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت تر اوسه د پرلت کوونکو د نه خوړلو احتساب د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دا غوښتنه رد کړې وه چې ګواکې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل سي. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي تیره دوشنبه په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط په سختۍ سره عملي کیږي او هیچا ته له دې اسنادو پرته د سفر اجازه نسته. د چمن ترڅنګ پاکستان افغانستان ته پر تللو نورو لارو لکه تورخم، غلام خان او انګور اډې هم ورته شرایط عملي کړي دي. مخکې د یو موافقې له مخې بروړونکو موټرو له ویزې او پاسپورت پرته تګ راتګ کولی سو. تورخم دروازه پرون د اتمې ورځې په مخه هم د بروړونکو موټرو پر مخ تړلې و چې له کبله سوداګر او کاروباریان سخت اغېزمن سوي دي. ویل سوي چې د طالبانو له لوري هم په ځوابي اقدام کې د افغانستان له لوري پاکستان ته د اوښتونکو بروړونکو موټرو مخه نیول سوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په دوام پرون د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوال د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره د څو ساعتونو لپاره په وسلواله شخړه واوښتل، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په کونړ کې د طالبانو یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د یوې نوې پوستې جوړولو پر سر پیل شوه.
و موردل چې په چمن کې د روان پرلت مسؤولان وایي تر اوسه د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره مذاکرو نتیجه نه ده ورکړې او د دوی غوښتنې او خبرې نه دي اورېدلې. نن د دغه پرلت درې میاشتې پوره کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره $600 میلیون ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې چې په یادو دوه هیوادونو کې افغان کډوال ناوړه اقتصادي وضعیت، زده کړو ته د نه لاسرسي او د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. همهاله په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وای د افغانستان د گاونډیو هیوادونو شرایطو ته پکتو لا 2040م څخه تر 2050م کلونو پورې لا 4.8 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره او په ایران او پاکستان کې میشت د کوربه ټولونو 2.5 میلیون وګړیو سره $640 میلیون مرستې ته اړتیا لري. دغه سازمان د خپل حساب ورکونې د طرحې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي، دا دواړه هیوادونه اوس مهال 1.1 میلیون افغان کډوالو قربتوب کوي. د دغه راپور له مخې په پاکستان کې 3.2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې 85% یې ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته په اشاره سره ویلي، په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د وتلو کچه راټیټه شوې، خو په دغه هیواد او ایران کې افغان کډوال په ځانګړي توګه افغان میرمنې او ماشومان ښوونیزو، روغتیایي او بشري خدمتونو ته اړتیا لري او کوربه ټولنې باید د یادو خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. یاد سازمان ویلي، دا مهال په ایران کې 4.5 میلیونه افغان کډوال میشتي چې 1.1% ښځې او ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر وایي یو شمېر کډوال پیژند کارتونه لري او د ځینو سرشمېرنه شوي، خو هغه بې اسناده کډوال چې له قاچاقي لارو ایران ته ننوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، چې له ډلې زده کړو، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې دوی په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې فرصتونو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه سازمان ویلي هڅه کوي لومړی د کډوالو د ملاتړ او د کوربه ټولنې د بیړنیو اړتیاو د حل په موخه کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او بیا به د یادو کډوالو لپاره د کډوالۍ د پروګرامونو په موندلو کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو هیوادونو کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. سیده چې د دوی له ډلې ده او د دوه کلونو څخه په ډېره موده کې د دوهم ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډواله شوې وایي، سره له دې چې د ایران حکومت د یو شمېر کډوالو سرشمېرنه کړې، خو بیا هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلاتی زیادی وجود داره که
از دو سه دو اقتصادی سونزو سر بیره چه مگیله رو دوی حتی ده بانکارت پرتا نانوائیو نو ده پلیکه که روڑه هم نور کوی یا دوی پخوارا لوڑه باید روڑه پلوری بانکو نمونگتا لده عمله چه کدوالی و بانکی کارتو نه نره کوی
تاکی برم بیچار آنون اینا بیگیرن.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو سرتیری فواد چې اوس ایران ته د کار لپاره کډوال شوی، د افغانستان په دغه لویدیز گاونډي هیواد کې د کډوالو لناوړ وضعیت شکایت کوي.
اصلا ارزش قائل نیستم.
هغوی موږ ته هیڅ ارزښت نه راکوي، هر ورځ متوهینوي او ترټي. شخصا زه چې څو ورځې وړاندې مې په کرچ کې کار کاوه او تیره شپه ایراني پولیسو ټول هغه افغان کډوال کاسناد لرل او کنی لرل ټول ونیول.
جمیل فیضی چې له یو کال راهیسې د پاکستان هیواد اسلام آباد ته تللی، د خپل وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
ټول هغه کډوال چې دلته دي ښه اقتصادي وضعیت نه لري، له ستونزو سره مخ دي. یوازینی مرسته چې له بهر څخه راځي تر کومه حده او څومره وخت په دوام وکړي؟
نوموړی زیاتوي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او په زوره د ایستلو بهیر کم شوی، خو دوی هیله لري چې ملګري ملتونه او د کډوالۍ غوښتونکي هیوادونه د دوی د پناه غوښتنې کیسونو د څیړلو بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سرپرست حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او ایران هم هر اونۍ زرګونه بې اسناده افغان کډوال له دغه هیواده باسي. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته په میلیونونو افغانان د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو، بیکارۍ، بېوزلۍ او د طالبانو د محدودیتونو له امله یادو هیوادونو ته کډوال شول.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمېر پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کابل ښاروالي دوی په واټونو کې له کار کولو منع کړي او دوی د هټۍ جوړولو او مالی ورکولو توان نه لري. دوی وایي د ښار د نظم او سمون د ښه والي پلوي دي، خو د طالبانو حکومت باید د دوی د ستونزو د هواري لپاره نورې لارې چارې وسنجوي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې یو له ګڼې ګوڼې ډک بازار دی چې ډیری د واټونو د سر پلورونکي پکې د خپلو کورنیو ورځني لګښتونه د کراچیو پر سر د توکو خرڅولو له لارې پوره کوي. خو یو شمېر دوی وایي چې د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ دوی ته د کار اجازه نه ورکوي او د دوی کراچۍ د واټونو له مخې ټولوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د هټۍ د جوړولو او مالی ورکولو توان نه لري، نو ځکه په واټونو کې خپل مالونه پلوري. یو له دغو پلورونکو مرتضی وایي:
تمه مزوري کوله خو مګر طالبان راغله زما کراچۍ واخیستله، له ځان سره یې یوړه او ماته یې کړه. اوس طالبان له موږ سره داسې کوي نو خیر، موږ څوک دې کاره یو، نو مجبور یو چې د یو مالي حالات نفقې د پیدا کولو لپاره همدا کار وکړو او خپل خرچه د فامیل خرچ پیدا کړو. نو چې طالبان موږ دلته نه پرېږدي نو خیر، یو بل ځای د موږ ته د کار کولو لپاره مشخص کړو.
د کابل په اتمه ناحیه کې یو بل د واټ د سر پلورونکی اخترګل هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د کارجنو کې کراچۍ لرو، د شاروالۍ مډیر په ازابۍ باید موږ ته ځای راکړي او یا کوم کار سیستم موږ ته برابر کړي. دا خو نه کېږي نو هر وخت من رامنډې وهي او خلک ځوروي، نایا باید موږ ته کار پیدا کړي، نه چې موږ نه کار واخلي. دولت د چیز لپاره ده.
دغه د واټونو د سر پلورونکي وایي چې د کابل ښار په واټونو او سرکونو کې د نظم د رامنځته کولو پلوي دي، خو ټینګار کوي چې د دوی ستونزې ته هم پام وشي چې څنګه خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابره کړي تر څو لږ تر لږه د دوی ماشومان د شپې وږي ویده نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دغو پلورونکو غوښتي چې د واټونو پر سر د کار نه کوي. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
پیادراو د خلکو د تیرېدو ځای دی او واټونه د موټرو د تګ راتګ لپاره دي. له دې پرته د بل څه لپاره کارول دا معنی لري چې مزاحمت کوو او د بیت المال مال د ځان په ګټه کارو، نو دوی ته په هېڅ ډول اجازه نشته چې داسې وکړي.
موري ونه ویل چې د واټونو د سر دغه پلورونکي باید چیرته کار وکړي او څنګه خپل روزګار وچلوي. د طالبانو د حکومت د کابل د ښاروالۍ مسؤلینو د دې وړاندې ویلي وو چې د واټونو د سر پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه مشخص کړي او باید په ټاکل شویو ځایونو کې فعالیت وکړي. خو تر دې وړاندې یو شمېر د واټونو د سر پلورونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغو سیمو کې د کرایې د پورته والي او ګڼ میشتو سیمو څخه د دوی د لرې والي په اړه شکایت کړی و. دا ستونزه د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستانه یو شمېر راستانه شویو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په واټونو او لارو کې کار کولو ته مخه کړې. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي ډېره شوې او دا مهال د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټولې غزې ترانګه کې د جګړو له پراخېدو سره د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مړینو د زیاتېدو خبر ورکړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم په خپلو کې د غزې پر وضعیت ټلیفوني خبرې کړي. جو بایدن وایي لا هم احتمال شته چې د اسرائیل صدر اعظم د فلسطینی دولت له یو ډول تشکیل سره موافقه وکړي. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د فرانسې خبري اژانس خبریال له پرون سهاره د غزې تړانګې له جنوب په ځانګړي ډول له خان یونس شاره د هوایي حملو او د چانکونو د ډزو راپور ورکړی، د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې د لږ تر لږه 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې په وروستیو ورځو کې د مړینو خورا لوړ شمیر دی. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل چې د غزې په شمال کې د حماس ډلې د قمندانۍ جوړښت ویجاړ کړی او یوازې منځوي سوي وسلوال پاتې دي، د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې د حماس توندلارې ډلې د وسلوالو خلاف خپل فشارونه زیات کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د هوایی او سمندري ځواکونو په ملاتړ په ټوله غزه په ځانګړي ډول شمال کې د حماس ډلې د جنګیالیو پر بنسټونو حملې کوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د حماس ډلې پوځي څانګې بیا د غزې په شمال کې له اسرائیلي ځواکونو سره د سختې جګړې راپور ورکړی دی. کلیوي خوا په ټوله غزه کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تیره یوه میاشت کې د لومړي وار لپاره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې وکړې. جو بایدن تر دغو خبرو وروسته وویل لا هم احتمال شته چې د اسرائیل صدر اعظم وکولی سي د یو ډول فلسطینی دولت له تشکیل سره موافقه وکړي، خو د بایدن دا څرګندونې د حماس ډلې له عکس العمل سره مخامخې سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د حماس توندلارې ډلې د سیاسي دفتر یوه غړي عزت الرشق پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا وهم چې بایدن د فلسطینی دولت د تشکیل او څرنګوالي په اړه تبلیغ کوي نور خلک نسی خطا ایستلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي چې وچ ډوډۍ نن سبا د فلسطینیانو اصلي خواړه دي. خو د مرستندویو ادارو په وینا د محل په ټوله غزه کې یوازې 15 ننوایی فعال دي او هر ورځ د خلکو د تراک د پاکو اوبو سرچینې او د هرې کورنۍ ورځنی مصارف کمیږي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په غزنی کې د کلالانو سیمې اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کې مخ په ورکېدو دی. دوی وایي د دولتونو د نه پاملرنې او نه مرستې له امله ډېرو کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله نورو هیوادونو ته تللي. په غزنی کې په سوونو کسان ښځې سړي او ماشومان په کلالۍ بوخت وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي په پام کې لري چې د کلالۍ ترڅنګ د غزنی سیمه ییز صنعت ته وده ورکړي. نور حال په راپور کې.
شاوخوا دېرش کلن عبدالسمی په غزنی پوهنتون کې د تاریخ په څانګه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې. دی اوس د غزنی ښار لویدیځ لور ته په 15 کیلومترۍ واټن په کلالانو سیمه کې د یوې خټینې کلا په ویړ فصیل کې په خټینو تنورونو جوړولو بوخت دی. عبدالسمی وایي د کلالانو سیمه شپږ کلی دي چې ټولو خلکو به پکې کلالي کوله، خو اوس پکې یوازې د تنورونو او لږ برخه نور کسان یې د لوښو په جوړولو بوخت دي. نور نو ډیری خلکو خپل د پلار او نیکه کسب ته مخه کړې ده. دی وایي که دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به د کلالي کسب یو مخ له منځه لاړ سي.
کلالان په سیمه کې کلالان تقریبا شپږ کلی دي، او په شپږ کلی کې دا یو کلی احمدي کلی ده. ترنونه په دې کلی کې جوړیږي. تقریبا 50 استادان د ترنونو په دې کلی کې مصروف په ترنو کې دي. کلالان جمعتونه شپږ جمعتونه دي، شپږ جمعتونه دي، شپږ کلی دي.
دا شپږ کلی کې دا نور کلی کې خلک کلالي کوي
یا نه کوي؟ په یو پښتندوز کلی کې وو کلالي والته سنک جوړېدو، زګان جوړېدو، او سلته نسک سب سقوط کړی ده.
عبدالواسی بیا د کلالانو د کلی یو بل کلال دی، دی هم دلته په تنرونو جوړولو بوختی. عبدالواسی وایي په کلالانو سیمه کې ډیری خلکو کار پرې ایښی دی، نو د کار د نشتوالي او نه ګټې له امله دی هم اړ دی چې کلالي پرېږدي، نه ورسره دولتونو او نه هم ورسره همکارو موسسو د کلالۍ د پراختیا په برخه کې د یوه ګران مرسته کړې ده. دی زیاتوي ورسره ستړی ستومانه دی، تنرونه جوړوي خو ګټه نه ورته کوي.
موږ اته بجې زه اوس خو یخ ده، کار ته راځم تر لس بجې پورې د شپې کار کوم.
دومره اوږد کار کوې ستړی کېږي نه؟
خو ناچار یم، نو څنګه وکړم؟ که دا کار ونه کړم دغه د موږ کور خرڅه او دغه شهر نه وباسي، دغه هلکان خو دا خو ډوډۍ غواړي که نه؟ خو ډېر په سختي والا په دو تر لس بجې کار کوم، د شپې هم داسې نه برابرې.
یو وخت په دغه سیمه کې د سړو تر څنګ ډیری ښځې او ماشومان هم په کلالۍ بوخت و چې اوس یې د ګوتو په شمېر کسان پاته دي. شاوخوا دولس کلن محمد یاسر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې اوس هم په خپلو نازکو لاسونو کلالۍ کوي. دی وایي که دولت زموږ د کسب ملاتړ وکړ، خپل کسب ته به دوام ورکړي، که نه بل کسب به زده کړي.
امی قسم است اگر دولت ما را حمایت کرد، امی قسم خدا پیش مبرد، اگر نه که دک قسم دیگه یافت میکنه.
دا په داسی حال که دا چی غزنه یا وقت کلالی تر سنگ دا پوستین گندنی، مسکری او نور و صنعتونو مرکز و خو وسپ که دا ورکی دو په حال که دا طالبان و حکومت دا صنعت و سوداگری وزارت او بیا له همکار و موسسو څخه دا مرستی او لاسنیوی غوښتنه کوي. خو په غزنه که دا طالبان و حکومت سیمه ایز چارواکی وایي په پام کې لري چې د غزنی سیمه ایز صنعت ته وده ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوي نادرشاه شریف په غزنی کې د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل
دې لپاره کار روان ده. مخکې شپږ کلنټه شهر ته د وزارت د تجارت وزیر راغلی و. په غزنی کې دی وایي چې دوه پارکونه به دغه شي، درې پارکونه صنعتي پارک او صنعتي پارکونه، یو خپې پارک بندې په دښته کې به جوړ شي او دوه سخره دپاره. کله چې دغه پارک صنعتي جوړ شي د خپه صنایعو دپاره، انشاءالله دغه کار چې په ټپه ولاړ ده یا مثلا کم شوی ده، دا به ډېر رشد پیدا کړي.
د کلالانو سیمې اوسېدونکي وایي په دغه ځای کې اوس د کلالۍ کسب مخ په ورکېدو دی، ځکه چې د نه پاملرنې له امله ډیری کلالانو یا خو نورو کارونو ته مخه کړې او یا هم د کار د نشتوالي له امله کلالان نورو هیوادونو ته په خوارۍ او مزدورۍ پسې کوچېدلي دي.
د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې د 132 میلیونه افغانیو په لګښت 114 پروژې بشپړې شوې. په یادو پروژو کې سړکونه، سربندونه او کانالونه شامل دي. په پروژو شوی لګښت یوناپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د تنظیم ادارې لخوا ورکړل شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د تنظیم ادارې یا یونف په مالی همکاری چې ټول څه د پاسه 132 میلیون افغانۍ کېږي، په نورګرام او دواب ولسوالیو کې یې د 114 بیلابیلو پروژو چارې بشپړې شوې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد په دواړو ولسوالیو کې د ترسره شوو پروژو د نوعیت په اړه وویل:
په نورګرام ولسوالۍ کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دې پروژو باندې 9,900,350 افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې 45 د سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 14 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې شامل دي. په دواب ولسوالۍ کې د 50 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټولټال 2,200,250,500 افغانۍ لګښت راغلی. په دې پروژو کې 30 د سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې او 15 کانالونو د جوړولو او یا ترمیم پروژې شامل دي.
هغه وایي په دغو پروژو کې له 100,000 زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه، او په دواړو ولسوالیو کې یې په سلګونو هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې چې کوم د کار او مزدورۍ کولو کسان نه لري. په کومو کلیو کې چې دغه پروژې پلي شوې دي، خلک یې خوښ دي، خو د زیاتو کارونو او پروژو پیل کولو غوښتونکي دي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبدالصبور کریمی.
یو سل شپارس د سی وړي پروژې چې هغه د سرکونو د ترمیم او د اوبو د بندونو د ویرو د جوړولو پروژې وي سرته ورسېدلې. د دې سره ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. په دې سره خو یو بزرګونو خلکو ته د کار زمینه مسایده شوه، او بلې خوا ته سرکونو چې د نورستان سرکونه متاسفانه تر اوسه ټول خامه دي، هغې څه ترمیم وشو.
خو د یاد ولایت مسؤلین بیا وایي په نږدې راتلونکي کې به د نورستان په بیلابیلو درو او کلیو کې د مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ نور زیاتې پروژې پیل او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوي چمتو کړي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري